ラジオ。
دا امریکا غا غشنا رادیو له همکارانو مننه کوو دا ساده رادیو ده نن ورځې خبرونه پیلو زما جملاند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني سار مو په خیر او نیک مرخه وسه نن دا جمعه مبارک ورځ ده د 1499 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې اتمه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د میله 29 سره سمه ده زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په ګڼو خارونو کې د اف ام 5.15 اوریدل کیږي دا ساده رادیو نن د نن خبرونه له سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی افغان ولسمشر ملکی ادارو ته د وسلوالو کسانو ننوتل د نه منلو بلل او امر وکړ چې د ایسای ادارې ته د وسلوالو کسانو د ننوتو قضیه دی په جدي ډول وڅېړل شي ترکمنستان په خپله خبره کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو وړاندیز وکړ او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې عراقي چارواکي وایي د هغه 470 تنو د بدن د پاتې ټوټو د عدلي طب معاینه به وکړي چې باور کېږي د اسلامي دولت وسلوالې سخت دریځې ډلې تیر کال تکرت ښار ته نږدې وژلې دي افغان ولسمشر ملکی ادارو ته د وسلوالو کسانو نوتل د نه منلو وړ بللي او امر کړی چې د ایسای ادارې ته د وسلوالو کسانو د نوتو قضیه دی په جدي ډول وڅېړل شي ولسمشر اشرف غنی دا خبره پرون په غونډه کې وکړه چې د ایسا یا په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ د ادارې د ستونزو د څېړلو لپاره جوړه شوې وه په دې غونډه کې د ایسا د ادارې سرپرست او مرستیالانو پوسټونه تعلیق شول او ولسمشر په ایسا کې د فساد د څېړلو او تفتیش لپاره یو هیئت وګماره ترکمنستان په خپل خاوره کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو وړاندیز وکړ او ویل چې د افغانستان د مسلې د حل کولو لپاره د نوې سیاسي او ډیپلوماټیک میکانیزم په جوړولو کې فعال ونډه ته چمتو دي دا خبره د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د ټولنې لپاره د افغانستان د ولسمشر له خاص استازي شاکر کارګر سره په کتنه کې کړی ده دا کورنوی چار وزیر له نوی لوی درستی سره روزګان ته ولاړ او دغه ولایت لپاره نوی امنی قمندان معرفي کړ جنرال توریالی او عبدیانی د روزګان نوی امنی قمندان ګمارل شوی د کورنوی چار وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې د کورنوی چار وزیر نورالحق علومی او لوی درستیز قدم شاد او روزګان د نوی امنی قمندان د معرفي کولو ترڅنګ دغه ولایت امنیتي وضعیت لنیشتي ولید
وزیر امور داخله ولوی درستیز اردو ملی افغانستان سفر که داشتن به ولایت اروزگان با مردم دیدار کردن و قماندان امنیه جدید هم با خود برده بودن و با مردم ولایت اروزگان معرفی ساختن
دا حدود میاشت په پای کې د پخوانی قماندان متی الله خان له وژل کېدو وروسته اروزگان امنیه قماندان نه درلود او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په کویت کې دغه هیواد د صدر اعظم لمرسیال او د بهرنیو چارو له وزیر سره د دوو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې صلاح الدین ربانی چې د اسلامي کانفرنس موسسي د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره کویت ته تللې د دې غونډې ترڅنګ له خپل کویتي ساری شیخ سبا خالد الحمد السبا سره کتلې دي عراقي چارواکي وایي د هغه 470 تنو د بدن د پاتې ټوټو د عدلي طب معاینه به وکړي چې باور کېږي د اسلامي دولت وسلوالې سخت دریځې ډلې تیر کال تکرت ښار ته نږدې وژلې د بغداد د مړو د اصلي ساتنځای سرطبیب ډاکټر زید العباس پرون وویل د مړو ټوټې له 400 ډلې ایزو قبرونو اخیستل شوې دي دا جنایي وسلو د بندیز ټولنه وایي د نړۍ د کیمیاوي وسلو په سلو کې نوي زیرمه له منځه وړل شوې د دې ادارې عمومي رئیس احمد اوزمچو د خبره پرون وکړه ویل له دې داسې ښکاري چې موږ نړۍ له کیمیاوي وسلو پاکو د کیمیاوي وسلو د بندیز ټولنه وایي له کله چې د قوي کیمیاوي وسلو پر جوړولو بندیز لګول شوی شاوخوا 3,000 تنه څرګنده شوې کیمیاوي وسله چې ډېری د امریکا او روسیې په سلو کوټونو کې وه په خوندي ډول له منځه وړل شوې ده ولسمشر پیټرو پوروشنکو یې ولای هله اصلي کړی چې د اوکراین حکومت ته چې پیسو ته سخت اړتیا لري اجازه ورکوي څو بهرنیو پور ورکونکو ته د پیسو ورکړه ودروي د اوکراین د ولسمشر مطبوعاتي دفتر پرون وویل دا قانون به له خپرېدو وروسته نافذ شي او د 2014 کال تر جولای به دوام وکړي دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په وی پاڼه کې وګورئ ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وی پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د کورنیو چارو وزیر پرونو روزګان ته نوی امنیتي کمانډان په داسې حال کې معرفي کړ چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو یو شمیر پوسټ نیولې. په دې اړه په ریپورت سربیره د کورنیو چارو د وزارت له ویان سره پاسونوالو ته د وسلو په ورکولو یا نه ورکولو مرکه لرو او په روزګان کې د روان امنیتي وضعیت په اړه په ولسي جرګه کې د روزګان د یو استازي عبیدالله بارکزي سره مرکه دراوړو. همدارنګه به واورئ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شپږو قدرتونو او تهران ترمنځ مذاکرو کې د امریکایي پلاوي مشر ویلي چې له دې دندې د لرې کېدو نیت لري. د افغانستان د وروستیو پیښو له امله په دې هیواد کې د مهاجرت لړۍ بیا زور اخیستی او له دغه هیواد د خلکو د وتلو هڅې زیاتې شوې دي. په دې اړه یو رپورټ لرو له موږ سره اوسئ. دوستانو مخکې له دې نه چې د اروزګان د امنیتي وضعیت په اړه رپورټ وړاندې کړو، همدارنګه دغلته مو د کورنیو چارو د وزیر له وروستي سفر او د نوي امنیتي قمندان له ټاکل کېدو خبر کړو. له دې وی فایل کو چې د کورنیو چارو وزیر وایي پاسونوالو یا هر هغه چاته چې د امنیتي ځواکونو په رسمي چوکاټ کې شامل نه وي وسلې نه ورکوي. دا خبره د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د هغه رپورټونو لخوا د وروسته کړي چې پر اساس ویل شوی و د کورنیو چارو وزارت د وسلوالو طالبانو پر خلاف جنگیدونکو پاسنوالو ته وسلې ورکړي. له خغلی صدیقي سره په دې اړه اسمت ساروان مرکه کړې ده، خو د دې مرکې تر مخ کې راځو. رپورټ ته وغدا دی چې د کورنیو چارو وزیر پرون اوروزګان ته د نوي امنیتي قمندان په داسې حال کې معرفي کړ چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو یو شمیر پوسټ نیولې. په دې اړه د اسمت ساروان چمتو کړی رپورټ اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی پرون په داسې حال کې اوروزګان ته نوی امنیت قمندان معرفي کړ چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې فعالیتونه زیات کړي او یو شمېر امنیتي پوستې نیولې دي. په ولسي جرګه کې د اوروزګان د خلکو یو استازی عبیدالله بارکزی وایي چې د پخواني امنیت قمندان مکی الله خان له وشل کېدو وروسته د هغه د ځایناستي په ټاکلو کې ځنډ او ځینې نور عوامل سبب شول چې د دولت وسلوال مخالفان په چوری او دهراوت ولسوالیو کې شاوخوا 50 پوستې ونیسي. د ښاغلی بارکزی په وینا د نوي قمندان له ټاکل کېدو سره د سیمې قومونو ژمنه کړي چې له حکومت سره به همکاري وکړي او ژر به اوروزګان د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شي. په ولسي جرګه کې د اوروزګان د خلکو استازی ښاغلی بارکزی وایي چې پولیسو ته نه په وخت کومکي ځواک ورسید، نه خواړه او نه د څښاک اوبه. د وویل د یوې پوستې قمندان د دې لپاره چې طالبان یې ژوندی ونه نیسي ځان په لاسي به مباشه
تر اوسه پورې 8 پوستې چې 4 پوستې د چورې پور سوالي کې هغه برتن د دولت لاسته ورغلي دي. هغه سناک او تقریبا په حدودو کې د 4 پوستې د 4 پور سوالي کې نه پېرم چې نه پوستې دي، 4 پوستې دي، 8 پوستې د جراوت پور سوالي کې
د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي دا خبره نه تاییدوي چې په اوروزګان ولایت کې دي د دولت وسلوالو مخالفانو په لسګونو پوستې نیولې دي. صدیقي وایي چې پرون د کورنیو چارو وزیر او لوی درسیس د اوروزګان دهراوت ولسوالۍ ته لاړل او امنیتي وضعیت یې له نږدې ولید.
دا کاملا زدهوم چې د امنیتي ځواکونو نږدې 50 پوستې سقوط کړي. دا د دښمنانو خبره ده. هلته مونږ کاملا تفرت لرو. د کورنیو چارو وزیر او لوی درستی صاحب دواړه په ګډه د دهراود ولسوالۍ ته لاړل او د نږدې نه هغه امنیتي برنامې او عملیاتونه چې په مخ دي نظارت یې وکړ او د خلکو سره یې وکتل. نو مونږ اوس په اوروزګانو کې کوشش کوو چې د ټول امکانات نه کار واخلو. نو قمندان ولاړی، نو هغوی به هم کوشش کوي تر څو د خلکو په همکارۍ او په مشوره امنیتي برنامې مخته وړي او دشمن به حتما ان شاء الله په بشپړ توګه باندې حالت به شکست وخوري.
ویل کیږي وروسته لدی چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه وتلي او افغان ځواکونه د بهرنیو پوځیانو له ځکني او هوایي ملاتړه بې برخې شوي، وسلوال طالبان هڅه کوي چې په جګړه کې خپل چانس وازموي. د امنیتي چارو د کارپوهانو په وینا سږ کال طالبان تر تیرو کلونو زیاتې حملې کوي او له همدې کبله د ملکیانو او پوځیانو مرژوبلې هم د تیرو کلونو په پرتله بېساري دي.
بلخوا د اورزګان ولایت څخه را رسیدلي رپورټونه وایي چې د دغه ولایت په څلور ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. تر دې مخکې د اورزګان د ولایتي شورا پخواني رئیس امان الله هوتکی هم ازادي راډیو ته ویلي و دا جګړې د نږدې لس ورځو راهیسې پیل شوي چې په ځینو سیمو کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو په ځینو نورو کې بیا افغان ځواکونه په شا تللي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې پاسونوال یا هر هغه چا ته چې د امنیتي ځواکونو په رسمي چوکاټ کې شامل نه وي وسلې نه ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایندوی صدیق صدیقي دا خبره د هغه رپورټونو له خپرېدو وروسته وکړه چې پر بنسټ ویل شوی و د کورنیو چارو وزارت د وسلوالو طالبانو پر خلاف جنګیدونکو پاسونوال په وسلو سنبالوي. له ښاغلي صدیقي سره عصمت ساروان مرکه کړې. د دې مرکې په پیل کې ښاغلی صدیقي پاسونوالو ته د وسلو د ورکولو په اړه نظر څرګندوي.
هغه پاتونونه چې د خلکو همکارۍ او د خلکو ملاتړ د امنیتي ځواکونو څخه هغه زموږ تایید وړ دي، اما هیڅکله موږ په تېرو څو کلونو کې او یا اوس دا مطرح کېږي موږ عام وګړو ته یا خلکو ته یا دا پاتونونو ته موږ اصلحې نه ورکوو او دا موږ صلاحیت او امکانات نه لرو. موږ فقط خپل امنیتي ځواکونو باندې تمرکز کوو او د افغانستان امنیتي ځواکونه چې اوس شمېر یې زیات هم دی نو کولی شي خپل هیواد ساتنه وکړي. د خلکو هغه پاسونه چې پخوا د تېرو څلور کالو راهیسې یا درې کالو راهیسې مهم یعنی بعضې ځایونو کې بعضو نقاطو کې خلک جګ شوي دي او په خپل امکانات چې ورسره دي او د پخوا نه امکانات ورسره ول او یا دوی اسلحې درلود پخوا نه او یا حتی د په تش لاس باندې د دښمن مقابل ته دوی درېدلي دي، خپل سیمې پاک کړې دي او اجازه یې نه ده ورکړې چې مخالفین دوی په سیمې کې ځای ونیسي او یا ځالې جوړې کړي. نو موږ دغه سی پاسونه موږ تایید ور دي موږ ملاتړ کوو تاییدوي، اما د کورنۍ چار وزارت دا پالیسی نه ده چې عام وګړو ته اصلاح ورکړي.
لیکن په کندوز کې حکومت یو شمېر خلکو ته وسلې ورکړي دي چې ویل کیږي دا خلک پخوانی مجاهدین دي.
موږ د افغانستان ملي پولیس عام وګړو ته اصلاح نه ورکوي او موږ خپل نږدې اوس یعنی موږ د پولیس شمېر کافي دی او دوی موږ د دې مخه چې د خلکو پاتونه ملاتړ کو تیرو دو کالو رہی درې کالو رہی تھی یو سلو شروع پنځوس ولسوالیانو کې موږ محلي پولیس ایجاد کړل چې یو منظم چارچوب او چوکاټ لري او خلک کولی شي په دغه چوکاټو کې قانوني چوکاټ دی د خپل سیمې او د خپل قرارداداتو امنیت وساتي.
نو آیا په کندوز کې کوم بل امنیتي ارګان دا وسلې توزیع کړي دي او کنه دا کسان چې وسلې ترلاسه کړي دي دا سیمه ییز پولیس دي؟
زه نه شم کولای چې د کوم بل ارګان لخوا هم دا تایید کړم، اما مهمه خبره دا ده چې زموږ محلي پولیس هم په کندوز کې شتون لري او هم په بغلانو کې دي او په بدخشان کې هم دي. نو دا موږ امکانات خپل محلي پولیس ته ورکو او د محلي پولیسو جوړښت څو کالو راهیسې ډېر مؤثر او ډېر مفید دی او په اکثریت ولسوالیانو کې چې دوی فعالیت لري دغه تشکیلات ته دښمن ته دا فرصت نه دی ورکول سوی چې دوی د فعالیت وکړي. نو زه غواړم چې د کورنیو چارو د وزارت لخوا بیا هم دا رد کړم چې موږ عام خلکو ته اصلحې نه ورکو او که امکانات لرو خپل محلي پولیس چې دوی چې په هر ځای کې دي په هر ولسوالیانو کې دي هغوی نه ملاتړ کوو او امکانات په اختیار کې ورکوو.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي و چې ویلي د کورنیو چارو وزارت پاسونوالو یا هر هغه چاته چې امنیتي ځواکونو په رسمي چوکاټ کې شامل نه وي وسلې نه ورکوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمانو بلدینګ او سورل سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دوستانو وس هم پا افغانستان کې د سهار و بجه و پینزل استیق کشوی وار بیا پام بکلی دا مهم خبر نو سر چکوتا. دا افغانستان ولسمشر ملکی دارو ته د وسلوالو کسانو نوتل د نه منلو بللی او امر کړی چې د ایسا ادارې ته د وسلوالو کسانو د ننوتو قضیې په جدي ډول وڅیړل شي. ترکمنستان په خپله خاوره کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو وړاندیز کړی او ویلي دي چې د افغانستان د مسلې د حل کولو لپاره د نوي سیاسي او ډیپلوماټیک میکانیزم په جوړولو کې فعال ونډې ته تیار دی. دا کورنیو چارو وزیر له نوي لوی درسي سره اروزګان ته ولاړ او دغه ولایت لپاره یې نوی امنیه قمندان معرفي کړ. جنرال توریالی عبدانی د اروزګان نوی امنیه قمندان ټاکل شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په کویت کې د دغه هیواد د صدر اعظم مرستیال او بهرنیو چارو وزیر سره د دوو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې. هند، چین او روسیې د افغانستان پر حالاتو او د سیمه ییزو همکاریو پر لرلید خپلو کې غږېدلې. راکی چارواکی وایي د هغه څلور سوه اویا تنو د بدن د پاتې ټوټو د عدلي طب معاینه به وکړي چې باور کېږي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تکرت ښار ته نږدې وشلې دي. او د جنایي وسلو د بندیز ټولنه وایي د نړۍ د کیمیاوي وسلو په سلو کې نوي زیرمه له منځه وړل شوې ده. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویبپاڼه کې هم کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. احمد شیبر ته غوږ دو او لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه ترې اورو.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې یوه اجتماعي موضوع څېړلې، د واده مسله یې راخیستې ده. او د پی جی میډیا په نوم یې خپرونې له ګوانتنامو زندان څخه کال مخکې د پنځو خوشي شویو طالب مشرانو مسله څېړلې ده چې د ګرځېدو راګرځېدو د بندیز وخت یې په خلاصېدو دی. دغه خپرونه لیکي چې د طالبانو هغه پنځه مشران چې له امریکایي اسیر اسکر بو بریکډال سره تبادله شوي وو، څو ورځې وروسته په قطر کې د نظارت کال پوره کیږي. د پی جی میډیا خبرونه وړاندې لیکي چې داسې بیر شته چې دا کسان بیا ستونزې پیدا نه کړي، خو بل لور ته امریکا تل پر دې ټینګار کوي چې له ترورستانو سره معامله نه کوي. خبرونه زیاتوي چې امریکا دا نه تاییدوي چې طالبان د داعش په څیر یوه ترورستي ډله ده. طالبان د افغانستان په ځینو سیمو کې له داعش سره په جګړې هم دي. پی جی میډیا خبرونه بیا د سپین مڼۍ د ویاند ایریک شولز خبرې راخیستې دي چې د جنوري په میاشت کې دې سوال ته چې ولې زندانیان له طالبانو سره تبادله کیږي او له داعش سره ورته کار نه کیږي، وویل طالبان یوه یاغي وسلواله ډله ده او داعش یوه تروریستي ډله چې موږ له تروریستانو سره معامله نه کوو. شولز زیاتوي چې د امریکا سیاست داسې نه دی چې تروریستي ډلو ټپلو ته جزیه او غرامت ورکړي. که اوس د ګارډین پاڼې راواړوم نو له دې سره مخالفت کوي چې په افغانستان کې د مجللو ودونو مخه نیول کیږي. دغه ورځپاڼې لیکي چې افغان دولت په روسیو کې یو قانون تصویب کړ چې له مخې په ودونو کې تر 1500 ډیر کسان حق نه لري چې ګډون وکړي، او د دې ودونو لګښت هم باید پر سړي سر تر 1500 افغانۍ زیات نشي. د ګارډین خبریال چې په روسیو کې افغانستان ته تللی دی لیکي چې ښه دا وه چې حکومت او ملي شورا د اوس لپاره پر ودونو کار نه لرلی. د ګارډین خبریال بیا د دې علت روښانوي او زیاتوي چې په هغه هیواد کې چهار ورځ جګړې دي، چاودنې دي او وژنې دي، دغه ودونه لا د تفریح لپاره یوه بهانه شي او دې ته لاره هواره کړي چې یو شمېر خلک په خپلو کې راټول شي او له ورځنیو وحشي خبرو شیبه لرې شي. د ګارډین ورځپاڼې په باور بل لور ته په دغو ودونو کې چې کومې پیسې مصرف کیږي هغه په اصل کې د افغانستان اقتصاد ته داخلي شي او یو شمېر کسانو ته د کار زمینه برابري شي. د ګارډین خبریال چې په خپل هم په یو واده کې برخه اخیستې ده لیکي د ناوی او زوم کورنۍ هم پر کړیو لګښتونو پښیمانه نه وي، او د واده شپه د ژوند د ویشي خطرې په ډول د کلونو کلونو په مخه په خپل ذهن کې ساتي. د ګارډین ورځپاڼې په وینا په داسې شرایطو کې نو پکار وه چې افغان حکومت او پارلمان د واده پر ځای لومړی د خلکو نورو ستونزو ته پاملرنه کړې وای، داسې ستونزو ته چې خلک ورسره غوسه کېدای او آرامه کېدای.
وروسته له هغې چې ترکمنستان د افغانستان د سولې کوربتوب ته چمتووالی وښود، د افغانستان د سولې عالي شورا د دې ګام هرکلی کړی. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاحکار د پنج شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ترکمنستان د طالبانو له مشرانو سره نږدې اړیکې درلودې او کولی شي افغانستان په سوله کې مهم نقش ترسره کړي. صفي الله استانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان په سوله کې د ځینو هیوادو له همکاری وروسته دا مهال د ترکمنستان چارواکو ویلي چې چمتو دي د افغانستان د سولې د غونډو کوربتوب وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي د ترکمنستان هیواد دا څرګندونې مثبتې بولي او وایي چې دغه هیواد له طالب مشرانو سره ښې اړیکې درلودې او کولی شي په دې برخه کې ښه رول ادا کړي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسم یار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د ترکمنستان دولت هغه رول چې دوی لوبولی شي دا به مهم وي او زه فکر کوم چې د دوی پیشینه او د دوی سابقه هم د طالبانو له مشرتابه څخه شوو ښه نیت چې ترکمنستان لري کولای شي سولې پروسې ته مرسته وکړي
دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې د ګډو ګټو هیوادونو لپاره د افغان ولسمشر د ځانګړي استازي له دفتره په یو تازه خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ترکمنستان چمتو دی څو د افغان سولې کوربتوب او ورسره همکاري وکړي. اعلامیه زیاتوي دغه ژمنه د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د مشرک المنافع هیوادونو لپاره د افغان ولسمشر له ځانګړي استازي شاکر کارګر سره د لیدنې پر مهال کړې ده. دا هڅې په داسې حال کې کیږي چې طالبانو په بیلابیلو سیمو کې خپل پسرلني عملیات زیات کړي. اخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی چې جګړه پر افغانستان تحمیل شوې ده او د دې جګړې جواب په جګړې ورکوي خو د سولې هڅې به هم له یاده نه باسي. د افغان ولسمشر د ویان سرپرست حمدالله محب په دې اړه د پنجشنبې په ورځ په خبري کانفرنس کې وویل
افغانستان په یو تحمیل شوی جنگ کې جریان لري او دغه جنگ جواب جنگ ده خو دا چې سوله د افغانستان د وګړو غوښتنه ده مونږ په یو اجماع باندې کار کوو چې سوله په افغانستان کې د امسایگانو اسلامی نړۍ او گاونډي ودونو په ګټه ده.
ویل کېږي له دې وړاندې د ترکیې چین او سعودي عربستان په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو د افغانستان د سولې د پروسې د همکاري لپاره تیاری ښودلی و خو د سیاسي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي چې د نورو هیوادونو په پرتله ترکمنستان کولی شي د افغانستان په سوله کې ښه رول ترسره کړي. افغان کارپوه ودیر ساپای وایي
په موضوع د افغانستان کې تقریبا منلو وړ وي او طالبان هم غواړي فکر کوم نظر نورو هیوادو ته به دا بهتره وي او مفیدیت لري چې د دوه سره خبرې وشي او منځګړیتوب ومنل شي.
ښاغلی ساپای ټینګار کوي چې ترکمنستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر اوسه یې د افغانستان په مسله کې بېطرفي ساتلې او له افغانستان سره یې په اقتصادي برخه کې ښې مرستې کړې دي. که څه هم پخواني ولسمشر حامد کرزي او اوسني ولسمشر محمد اشرف غني تل له طالبانو غوښتي چې د سولې خبرو ته کښېني خو طالبانو دا وړاندیز رد کړی دی. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
افغان ولسمشر ملکی دارو ته د وسلوالو کسانو ننوتل د نه منلو بللې اوامر کړی چې د ایسا ادارې ته د وسلوالو کسانو د ننوتو قضیې په جدي ډول وڅېړل شي. ولسمشر غنی دا خبره پرون په هغه غونډه کې وکړه چې د ایسا یا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ د ادارې د ستونزو د څېړلو لپاره جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د ایسا د ادارې د سرپرست او مرستیالانو پوسټونه تعلیق شول او ولسمشر په ایسا کې د فساد د څېړلو او تفتیش لپاره یو هیئت وټاکه. ولسمشر غنی د ایسا په اداره کې د چهارشنبې د ورځې پیښې ته په اشاره وویل چې وزیران دې په رقابتي پوسټونو کې لاس وهلو او تصرف ډډه وکړي او د سوداګرۍ وزارت ته د څو تنه د لیاقت او د سوداګرۍ وزارت د څو تنه د لیاقت پر اساس د ایسا مشرتابه لپاره وړاندیز کړي او ولسمشر ته دې کاندیدان ور وپېژني. همداراز د عدلي وزارت ته سپارښتنه شوې چې د ایسا د ادارې د حقوقي حیثیت د ټاکلو لپاره یوه اساسي طرحه جوړه کړي. ولسمشر دا هم وویل چې هغه کسان دې تر قانوني تعقیب لاندې راوستل شي چې د ایسا ادارې ته په زور ننوتل. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د ایسا په اداره کې رامنځته شوې ستونزې په هیواد کې د پانګونې په زیان بللې. حمیده هارون عثمان مو په دې اړه له نور تفصیل خبروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی په دې باور دي چې د پانګونې د ملاتړ په اداره کې د کړکیچ دوام پانګوال د دغه ادارې د همغږۍ په نسبت بې باوره کولی شي. د دې خونو مرستیال خانجان الکوزي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل غیر قانوني اقدامات او خپل سره کړنې په افغانستان کې پر پانګونې منفي اغېز کوي.
د فساد او د بروکراسۍ مسله هم ډېره زیاته ده چې د دې نه سرمایهدار خرڅ کوي. په داسې یو اداره کې چې هغه د سرمایهګذارۍ د حمایت اداره ده او په هغې کې چې قانون عمل کېږي هغه طبعاً د سرمایهدار او د سوداګر د تشخیص وړ ګرځي. نو دا عمل البته قانوني عمل نه و. سرمایهګذارۍ باندې منفي تاثیر لري.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د پانګونې د ملاتړ ادارې ایسا سرپرست او کارکوونکو هغو درېو تنو ته د کار اجازه ورنه کړه چې د سوداګرۍ وزیر د دې ادارې د مرستیالانو په توګه ټاکلي وو. ویل کیږي چې دغه درې تنه له وسلوالو کسانو او زیرې موټرو سره د پانګونې د ملاتړ ایسا ادارې ته ورننوتي ول او ټینګار یې کاوه چې په کار پیل وکړي. دا ایسا چارواکي وایي چې د کړنلارې له مخې د مرستیالانو ټاکنه د دغې ادارې د رئیس له صلاحیتونو څخه ده. دا ایسا سرپرست ابراهیم شمس له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د سوداګرۍ د وزیر د اقدام په اړه یې خپل راپور جمهوري ریاست ته استولی دی. د ښاغلي شمس په وینا هره پریکړه چې د دې درېو کسو د ټاکنې په اړه له قانون سره سمه او د ولسمشر لخوا وشي دوی به یې ومني.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شپږو قدرتونو او تهران ترمنځ په خبرو کې د امریکایي هیئت مشر وینډ شرمن ویلي چې له دې تندې د لرې کېدو نیت لري. په عین حال کې ټاکل شوی چې د ایران او امریکا د بهرنیو چارو وزیران یو وار بیا سره وګوري او د اټومي موافقې لپاره په روانو هڅو خبرې وکړي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات تراوري.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف راتلونکي شنبه د وروستي وار لپاره د تهران د اټومي پروګرام په اړه جدي او هر اړخیزې خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې جان کیری به د شنبه په ورځ په جنیوا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د خبرو نوې لړۍ پیل کړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جیف راتکه پرون ویلي چې واشنگتن باور لري چې نړیوال قدرتونه او ایران د ضرب الاجل سره سم د راتلونکي میاشتې تر پایه د اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته رسیدلی شي. وروستی وار د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او محمد جواد ظریف تېره میاشت په نیویارک کې د خبرو لپاره سره کتلي وو. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه امریکا، روسیا، بریتانیا، چین، فرانسه او جرمني غواړي پر ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په مقابل کې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو جوړجاړی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جیف رات کې پر نو ویل چې جان کیری به د ایران د اټومي پروګرام په ګډون پر یو لړ مهمو نړیوالو مسایلو د بحث لپاره د جون په دوهمه په پاریس کې په یوه غونډه کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر نو ویل چې د دې وزارت مرستیاله وینډی شرمن به چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په مذاکرو کې د امریکایي هیئت مشره وه د مذاکرو تر بشپړېدو وروسته له دې دندې لرې شي. مذاکره کوونکي تمه لري چې د راتلونکي میاشتې تر پایه به د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوې پریکړې ته ورسېږي. میرمن شرمن له تېرو دوو کلونو راهیسې په اروپا کې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د مذاکرو پر تخنیکي اړخ کار کاوه. په دې موده کې ایران او شپږ نړیوال قدرتونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه د یوې موافقې پر کاري چوکاټ سلا سول، خو دا پریکړه باید د جون تر دېرشمې نهایي شي. نړیوال قدرتونه ویره لري چې ایران به د خپل اټومي پروګرام په مرسته اټومي وسلې جوړې کړي، خو تهران دا خبره ردوي او وایي چې اټومي پروګرام د انرژۍ د تولید لپاره دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ. د ژوند رنگونه
لایکور امیر سیم د میرمن په هیر غړی او تر څنګه د کابل پانتون د ژوند بیا ته مسله
کله چې پانتون تر کور زی څنګه د لارې کې موټر ستا په څه ډول کور تر پانتون پورې زی
اته بن انجونی چې دي ځان ته عمل نه سي مشخص انجونی چې په یو موټر کې زی او هغه ته میاشنه کې راور کوي. خو کله چې اکثرا مخ لري چې ځان مالونی سم په ډیر زیات مشکلاتې مجبور ان چې په ملي بس کې ودرېګم تر غزي لاړ شم. خیر ملي بس یو نه عام خاص موټر دی، خو د ازینې ټونسو نو ټیکسی نه چې دی کله چې ټونس کې کینی کما خاصیت کې کینی نو مجبور دی چې بل انجلې هم په تاسو سره کینی. نو دا ډریوران چې دی دا مجبورې وي و یا د دوه نفرو قرار راکه او یا هم پرې چې بل نفر کینی. نو دا یو وخت لوې ستونزه ده.
دا عملی موټر څنګه ده؟ مثلا څنګه سره یو ځای شي واستې سره خمنې ولای دا میشتنه کرای څومره در باندې راځي، مصارف څومره دي؟
طبعا یا هم دا موټر نه چتي ټونه سرته و یا هم هر څه دې سرته وینو ها دې کې هم هغه لري ورن چون د هر چا اقتصادي وضع خراب ده. دوی په خپل اماسیټ کې څلور کس ځای کې هغه نه پر اس په ماشين دې هم درې کس کې نه وي، هاو مخسیټ کې هم دوه کس کې نه وي. نو ځینې جونیئر چې په یو لاین کې زو په غن جونیم غټول راټول شي وي مختلف پانځي څخه یاسو او میاشتنی پیسې ورکاو تر څو موږ له ګرام را شو را شو نو موږ مشخص ټیم کې موږ پیسې راځي او مشخص ټیم کې موږ تر پیټه تر کور راسیبي
یعنی پیسې مقدار خو ډیر زیات نه ته چې تاسو حاصله ای لوهدی او نشي وته لای
ته په هر ماصل چې کله کله زمون په کورانه کې وای ما ماصل چې مفلس وي نو کداغه پیسې د ماصل د جیب لار شي نو ته باندې فکر وکړه چې د 30% نه بخیل وړه د ته هیڅ توان نور ته نه رسیږي ته چې پیسې موږ ورکاو تر څو چې موږ لار شو را شو نو
دا ژوند د رنگونو مواوریدل په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو خو دا زموږ د خبرونو لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله و نور خبرونه مو